کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري استنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالې په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه 21 کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له $2 میلیارډ زیات تاوان هم اړولی وو. چین د خپل فضايي درې موډله اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند دی چې د خپل فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړۍ فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه دی او دوه ورځنیز کانفرنس کوربه وی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په مهال دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زیادی من باندې ختل هم دواړه پریمیر ماته د لاس ورکړي دي.
زړه زیات دي هیڅ څوک دکاندارانه نه ولر کېم نه اخلي. به تاسو راته بانکونه ولای در کوي خو ته به ورکه نه اخلي.
تابا هم واورې چې د ماین پاکۍ محسې په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زیادی ماین باندې ختل هم دواړه پریمیر ماته د لاس ورکړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریم. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپل خبرې شریکې کړي.
پلاوی خو به سیدی ته کومه کی موږ واځ کړی د مختلفو سکتورو ادارو نمایندگان به مور سوي او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي امارت داعیه د خلکو غوښتنې به متکوي او هغه په رڼا کې به خبرې کوي او د کنفرانس په حاشیه کې د نورو خلکو سره خصوصي لیدنې هم لري.
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. لدی وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې د کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوی ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې دمه ښکاره څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل، په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي دولس تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. غله کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولې دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لاره 5 ساعته لپاره بند او بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تر اوسه نه درک دي چې هغه کې 8 کسه کوچان دي. تروسه معلومات نه دي شوی. کوم چې تم معلومات وکړل به جزئیات شریک کو سره ان شاء الله.
دغه راز د سیمه اوسیدونکو هم د سختو ورختونو او بارانونو خبره کوي. بل خو د خوست ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ورستیو بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وای دي ززی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست د ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وای ورسته یو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، ایو اندازه کرنیز ځمکې له منځه وړي او یو شمیر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 28مه د ززی میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب زپل سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوار مشمال لا بي درک شوې دي. څلور شپږوش کې ټکي کې هوتو سیمه خلک همدارنګ دي. ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. صحیح کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم دی ورخت اټکل به زیات دي. صحیح کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکونه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، اوسه به دراکه دي، اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. مونږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوختي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نصب مووي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلې او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې دی په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلې دي. سفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند اداري چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور شوي یو سل شل کارکونکي جواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې څلوېخ کاله جګړه تیر کړي او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته‌وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت وای ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لوی ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر سلو پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د ستر صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په ستر صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
پنځلس کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اوه کاله نه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کندهار زیادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي نن اته کاله مخکې.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
ازادي رادیو اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي له روسي سره د غلې دانې د صدراتو له موافقې 40 ساعته نو تیر شوی چې روسي پرون د اودسي پر بندر راکټي برید وکړ. پر اوکراین د اودسی بندر چې د تور بهیرې په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زیلنسکی ویلی دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالره عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غوړي چې د برېښنا په برخه کې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي رادیو ته وویل کله چې فابریکه لرونکو ستونزې د برېښنا په برخه کې حل شي، د غچاره کولای شي د صنعت د وده او د غشان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پیل شوې پروژې باید تر منځله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعال شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برېښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت نا وخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره خبرې وکړو، خو په اړیکه ورسره بریالي نه شوو. په ننګرهار ولایت کې 515 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کانونو اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ای ایچ ایف موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 515 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یا د کرنیز کچوړې هغو بیوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیز کچوړې کې شپږ قلمتو کې د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپینه کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1040 افغاني او زر پاکستاني کالدار 402 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د پرونی په دې برخه کې به واورئ چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ایرو ایشیا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوري نظام تر نسکورې دورا وروسته میاشت میاشت تیرې شوې، خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایروشیا ریو پیالي کې بیلابیلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی، او په دې ډول ناپیژندل شوي طالبان اوس د یوه سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا واکته د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایروشیا ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخې شي. د اسرن آی پونم یوې خبرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خبره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده، او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې په کې اجمل حقیقي د طالبانو له لورې شکنجه شوی دی. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلي د د یوټیوب یو ملګری غلام سخی چې ویل کې عصبي ستونزې لرله په ټوکه یو ویډیو خپره کړې وه او په خپل اجمل حقيقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او وی ویل چې دی مسلمان دی او هیڅ کله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقيقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندان شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقيقي او د دې ملګري دي سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمېر رسیدونکي وايي افغاني بانک نوټونه ډېر زړ شوي چې لامل یې دوی د پلور او پیر په محل ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې یو حل لار ورته پیدا کړي، خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکي وايي د زړو افغانیو د چلښت طرح جوړ کړي او ټول خصوصي بانکونو صرفانو او متجربسینو ته لیږل چې لمخې به هغه ټول زړو بانک نوټونه د چلښت وړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي رادیو د اس ام ایس خبريال په دې رپورټ کې
د تیر اوګدو کلونو رئیس پننګرار کې اکثره واړه بنګ نوټونه لکه سلګون، پنځوس ګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذي سولیدلې رنګي کم رنګ شوي او زیزه پلستر شوي وي. د ننګرار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر محل د زړو بنګ نوټونو پر سر ناندرې رامنځته کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره ناندرې یوې خواته او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بنک نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا نه، خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دوکانداران او لرکې هم نه اخلي، بانکونه والا درکوي خو ته بې ورکې نه اخلي.
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وای د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلښت په موخه یو ترخه جوړه کړي او ټول خصوصي بانکونو صرافانو او متشبسینو ته یې لیږلي چې لمخې غټول زړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې په خوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاست دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوی یا زورونو د فاتیرو تر لیږل شوی دي، په دې کې په ډیر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوی وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلښت وړ دي که غربل ټیپ شوی وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړي روحالله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مونږ خوشحاله کو دی مانی چې مونږ او د خلکو مس کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو مس کې د غشتونځ ډیر پراخه شو او افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهت او دقیق قدم واغسته او دغه هغه لوټنه چې د بندرې شو د غیر قابل استفادې د لوټنه دغه کړ د پنځه کړو نو په دې ارتباط باندې د غشتونځ چې مخکې را منځ شو هغه حل شو د پټګې
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو لمخي اوسنی بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې مهمو تاریخي ځایونو څخه د پاساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې ده. نور په دې رپورټ کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په بره کې برک ولسوالۍ کې ده د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلي اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا داسې ده بیخي د نړېدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې یو څه او احاطه یې وکړي، د څنګه یو جومات دور سره د جومات هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوي وي، او دا په هغه زاړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لې وی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یا نور خراب شوی نه ده. نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو، ان شاء الله کار پیو کړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې پخوا وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتلې سي پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شون بخي نسته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک براتله، مریضون براتله، دلته به کور دې ورک بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پتی رودول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی ده یو ټیم نیت آماده د شي نږدې وختونه کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابيدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي د ټولې سبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر دی ابو مسلم خراساني دی تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه
تزاګی له هغه اکثر له نمرات نه سره جوړ سره نسې سره فاړی کې نه आवाज سره مسولین ورسره چې دلته په ناصر اجو له سوالې یو شوانځی نه سوالې دلته ورته شوانځی جوړ کې مور بچ خپل د افغانستان رادلون کې په خپل جو پرو
دې د تلا کندهار ولته باندې ول فلې د پیغام لري دلته تیل ډیر ګران دی، بس لور ته افغاني په سل ډول سوالې ډیزل دی، بس لور ته افغاني په لور دی. نو دا طالبان ډیر غټ تر پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله افغاني د اشرف غني په وخت کې وو 25 افغاني دی. نو زما شهرون ته دا هیله کوم چې دې د اروپا کښه ده کې دغه لس افغاني تر کښه ده کې دغه بسنه کوي. نو دا ولس ډېر سړی دی، چیل نه سي رانیولی، اړتیا نه سي خوران پرې کولی. اوس اکثره خلک زه وینم پر پښو ځي، دوهګې ډېر لرې ځاګه یو ساعت مزالې پر پښو کوي. موږ د موټرګاډ 15 دقیقې ولس دقیقې مزالې نه خو هغه دا دی چې تیل نه لري، تیل ګران دی، رانیوای نه سي خوران. په 2.5 کال ډېرې دی، په کال دور یو لیشتر
کیار صاحب یم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځې دی، نو و هر کوشنی و و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي. نو وس چې استامیر امارات راغلی دی، بنجیز کور په کور لګولې دی، نو ژغ په مسجد کې وکی و کوشنیان راولي. انو هغه څوک دا ژغ واوري، څوک نه واوري، نو دغه اسلامي امارات چې دغه اعلان کړ دي چې راغلي دي بیا موږ کوشنیانو ته واکسین نه دی ورلګولی. هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کوشنی ته واکسین ورکول کیږي، هغه به ډیره ښه طریقه یې اومبه خلک په کار دیدلی، اومبه دا هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي. او دا هر کم چې ولاکه مدروسه پر ورکړی دی.
د کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه
البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ورباندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د منګه مخامخ دي د اوبو نشتون سره.